کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د ښځینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخوا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګره د ښځو تریتم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. او د ننګرهار امنی قمندانی د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه افغانستان کې د ورستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
آیا طالبان د داعش د ماتولو وړتیا لري؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
بې وزلۍ ته اندېښنې. په افغانستان کې سږ کال تولیدونکي غله ټول هیواد ته بسنه نه کوي.
د سر کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د 2.5 میلیونه متریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو.
او اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې یې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د خبری ټولګي د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکي ترهګریز بریدونه په اړه په بشپړ ډول وڅېړل شي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نخښه شول اندېښمن کړي. ښاغلی بنټ په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تر وروستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکې او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شویو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څیړنه ټینګار کوي. هغه نن آزادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایاتو تر شا د داعش په نامه په دې داسې کومه یادېږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیا هېوادوالو یا د ځینو صوفیه کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خواهی د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدراعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هېواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوکې لاندې ده، د 2023 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ایزاپلی او ژربئی پاتشونی حمله منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورس تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده للی د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و مریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي چې په کابل او مزار شریف کې د وروستۍ ترهګریزې حملې په خپلواکه توګه وڅېړل شي. طالبان وایي دا بریدونه د داعش لخوا شوي دي. بل لور ته د تاجکستان په کانفرانس کې چې پرون او نن ترسره کیږي د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر ګواښ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وړتیا باید د دغو ترهګرو په وړاندې لوړ شي. داعش په افغانستان کې څه ډول ډله ده او فعالیتونه یې دا مهال څومره د اندېښنې وړ دي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل نه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فارې ځینې ګاونډیان جوړ کی یا د نړۍ ځواکونه چې وي وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی چې دوی ونه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې دمدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاد،
خلکو په کور چاپه اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاد.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې. حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارشته کوي. نو زه دغه دوه خبرې دي چې یو بیرون دنیا غواړي د طالب تسلط د سوار سره مخامخ کی دوی وسره جوړ نه راځي او د بل خوا طالبانو پالیسی د داعش په رابطه طبیعي پالیسی نه ده.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادي راډیو سره یې د داعش پر ګواښ خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 14مه کابل ونیو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د غلو او دانو د کمښت په اړه یو راپور افغانستان سږکال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بس بیا یو مشکل موږ ته جوړي. دغه د حکومت نه موږ غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولو کې شپېته د افغانستان د خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي، خو کوم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیونه میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولو کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اسمت ساروان درته وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړي.
د اوکراین په ختیځ کې یوه اوکراینی چارواکي خبرداری ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یوه بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفې او بې توپیره اور د سیفیرودونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکیان یې وژلي دي. د سیفیرودونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه 1.5 زره تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریلګاډو مرکز دی. روسیه غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسیچانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاسته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینۍ لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ژر یوه ګډه خونه رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې افغان پلاوی په دې اړه د ایران د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو د ګډې سوداګریزې خونې جوړېدل د افغان او ایران سوداګرو لپاره اړین ګام بللی او د دې خونې په ژر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د خبرپاڼې په حواله د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې یو مهم مسؤلیت د پولو خواوو د سوداګرو د ستونزو چیړل او د حل لپاره یې د اغیزمنو ګامونو پورته کول دي. د دې ګډې خونې د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې وې او وخت ناوخت په اړه راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 525 میلیون افغاني عواید راټول کړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا نه دی لیکلي چې دغه عواید له کوم درک راټول کړي، خو وزارت له دې وړاندې د یو شمېر قراردادونو د اعلان خبره کړې وه. دغه وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د ډبرو سکرو صادرات پاکستان ته ډېر شوي. وزارت په داسې حال کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې د قانون د کیندونو او صادراتو په برخه کې د فساد او ړوندتیا نشتون راپورونه ورکړل شوي وه. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 پوله، یو ایرو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 14 پوله، یو سودریال 3 افغاني 1 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانی 10 پوله، زر هندی کالدار 1.15 افغانی او زر پاکستانی کالدار 4.55 افغانی.
اوریدونکو ز 2:30 بجې بیرته راستنیږم، اوس ماک خپل همکار اجمل ان تسپارم.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیرچاري. دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو. په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره قسمن شوي دي. ګڼو موسیقارانو ازادي راډیو ته ویل دي چې د موسیقي آلاتې په نیمه بیه پلورلې. په دې اړه یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې به عصمت ساروان ته غوږ شو او ترې وابورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي.
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده؟ ایرو ایژیا ریویو خپرونې په دې اړه په لیکنه کې د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړې او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا 40 میلیاردونه ډالر ولګول. خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونه او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه. کمیټې ویلي چې د استخباراتو، ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه. د رواني مې په منځویو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش، د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل. د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادیانو په بیړه وتل و. دا تړون د 2006 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ. خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکه یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و. شاغلی غنی منلی و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي. دې ته ورته اندېښنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2021 په جون کې خپره شوه. د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د باستن ایالت د مدني حقونو یوه ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبان ولاسه امریکا ته تشتیدل یو افغانانو ته بشری مرستې نه ورکوي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز په ماساچوست کې دی، د باستن په فدرالي محکمه کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حقوق افغانانو لوري حقوقي دعوه ثبت کړه چې غواړي د خپل کورنیو غړي امریکا ته ورولي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې 20,000 افغانان ومنل، خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېږدول شي. په ماساچوست کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د باستن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوی دي. پر هغو څه باندې 20,000 افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوي، لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړي، خو د افغانانو د لیږد پروسه وروسته له دې ټکنې شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ. د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیزمن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږون کې هم اغیزمن شوي دي. په تیرو څه باندې نه میاشتو کې ډیر شمېر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلي او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیه پلورلي او هڅه کوي چې ځانونو ته نور کارونه پیدا کړي.
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډېره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم، د هغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې دا ځان سره وېته که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکړه، دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیه له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرامه وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل، نو دوی ډېرو یې وطن پرېښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده، چیرته چې باید د موسیقي غږونو زړه ته لار کوله او ډېر شمېر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټول وو. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي. دلته ډېرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکاندارۍ، خیاطۍ او نورو کارونو ته یې لاس اچولی. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولي، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. د ده په خبره هغه تبلی چې په ډېره مینه یې اخیستې وي، اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نه شي له منځه یوړي.
وسایل له ما وماته کړل، د وېرېږم د طالبانو له مورینو چې دلته په کور کې راغلي له تلاشي له خاطر بلار چې پلار دې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سر ګرولو ته لاوزګان و، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لرې و او له همدې امله یې په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. دی زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډېرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډېره کمه بیه وپلورل او اوس ډېر شمېر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ته دا یو پیغام زبلم پرېږدم چې دا غنم چې ډېر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن چې درې شو وخت ز خپل د مرزيد رسولي څخه خبره کوم. الان رشه مختصي وي، بهخي غنم دا ش ګران دی، وسمن په 1500 کلدار دی. نو دا چې جمعې سي دا خبره غږی زر تر رسیدي، دا مسلمان سمره خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو صفاو کې باریږي زی پاکستان ګری جنگل او بارنچي او د غزایو ته اوړي چې دا سپای او دا شانه ګیر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي نو چې دا من غنم راګیر کې د لې شاید ارزان شي.
د لک چې دا طالبان لک چې وس نه یو مسلمانان سوي جنوي اسلامي راوړي دی په افغانستان کې دغه سي کارونه کوي، داسې نه وړه کارونه کوي. دی وای چې حکومت آسې کول، داسې کول حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چیشه کول ستاسې له وجه کوله. تاسې به له زما د کورو د بغله به ټکان به کول، هغه به زموږ کورونو مومنانه شي. دا نه ولي او په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تس ولاړه سپورټ بس ولاړه ستاسې له وجه موږ ته هر څه راپېښه. تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نه مونږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې جګې شوې دي، لوړې شوې دي. لکه پخوا چې ډالر په 80 یا 80 افغانۍ و، سامانونه بیخي جګ شوي وو. خروالۍ څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، ولی چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بیخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
دا وصل لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.